السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جدي یا مرغومی 28 او د جنوري 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې 2023 کال کې افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره شوې ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د بودیجې او مالي امکاناتو د نشټوالي له امله یې له افغانستان سره خپلې مرستې 10 میلیونه کسانو ته کمې کړي او په دې هیواد کې مرستې یوازې 3 میلیونو کسانو ته رسیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې یې 6 بابا نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په دې ارتباط یو بیان خپور کړی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه یې په زلزلو کې له منځه تللي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1.5 زر کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلې شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په څه روانه ده او دوی تر خیمې لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ یې نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او درېیمه هغه یې د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه 4 شنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. په دې سیریز کې د افغان ټیم لوبډل مشري ابراهیم زدران کوي. راشد خان په ډېر احتمال لوبه نه کوي او کرکټ بورډ هم ویلي چې راشد خان ممکن په دې سیریز کې ونه لوبیږي. خو نور ځوان لوبغاړي لکه محمد نبی، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوید الحق، فضل حق فاروقي او ځینې نور تکړه کسان په ټیم کې شامل دي. هندوستان هم خپل تکړه توپوهونکي لکه روهیت شرما او ویرات کوهلی تر څه باندې 1 کلن ځان وروسته ټیم ته بیرته راوستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګو چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثی غیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انټونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثی غیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا د غوغړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړی دی. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له مولانا فضل رحمان سره کتلی. خپل مولانا فضل رحمان هم تر دې وړاندې د همدې ملاقات هیله کړې وه.
اصل د هغه خو د هغه مشر دی
مخامخ مشر سره ملاقات احتمال
انشاءالله. له سیاسي پلوه دا څومره مهمه لیدنه ده او آیا د افغانستان او پاکستان د واکمنانو ناندرۍ به ورسره کمې شي؟ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو دی وکتونکي نظر راوخلو. په غزنی کې د کوچانو د ستونزو هم درته وایو.
دی مالونو فرجاین نه دی پاته او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول به تعلیم پاته سو ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځنی ختیځ د سفر پر مهال له اسرائیل ځینې غوښتنې کړې دي.
Israel must be a partner to Palestinian leaders.
Israel باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي. Israel باید د هغو کړنو مخاوني چې د اغیزمنی حکومتولې هدف ته رسیدو لپاره د فلسطینیانو ورته اله خند سره مخ کوي.
نو راپورونه هم شته هله د ملتیام وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته. راپور نو وای چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره کتلی دي. لارس من د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویل شوی، خو مولانا فضل رحمان چې د پاکستان د چارواکو له پیغام او دریځ سره افغانستان ته تللی مخکې په خپله ډاټ ښوولی و چې له مولا هبت الله سره به ګوري. مولانا فضل الرحمن په کابل کې لوړ پوړو طالب چارواکو سره تر مفصل لیدنو وروسته کندهار ته تللی. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
ازادي رادیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه له دفتره یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی وو. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړي چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلی که څنګه. یو شمېر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سي پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره کتلي دي. د مولانا فضل الرحمن او مولا هبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ هبت الله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهر خبره ده چې دوی بازارته دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلي ده، خو اصل د هغوی خو د هغوی مشر بږي خامخا
مشر سره به ملاقات احتمال شته.
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پریکړې له هغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تر ډیره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړې. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوندې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
د صفی الله سانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره کتلی دي. که څه هم د طالبانو رسمي سرچینو د دې ملاقات بخلای نه دی کړی، خو یو شمیر پاکستانی او د افغانستان محلي رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله دغه ملاقات خبر پرون خپور کړی دی. دا چې دغه لید کاتل سیاسي پلوه څومره مهم دی او څومره به د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ناندرۍ سره هواري کې د همدې موضوع د سیاسي تحلیل لپاره د محل د چارو شنونکي ډاکټر عبید الله برهاني استډیو ته وصل دی. برهاني صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر له سیاسي پلوه د لید کاتل څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن سلامونه احترامات تاسو استاذ لیدونکو اوریدونکو ته. حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاستراوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپله هم دغه دی د یو سیاسي ګوند مشري کې نه ده چې هغه د کوم رسمي دنده په پلاس کې یا په رسمي دنده ولري. دویم طرف نه په پاکستان کې دا اوسنی سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی. یعنی که چېرته داسې ووایو چې دا لیدنې کتنې که چېرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي، حتی که په د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو هم ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه هم ډېر جګ وي یا د هغه د سوي نه جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وه په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دوی د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دیني هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترمدغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخه دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بل سوال دی چې هغه په د میډیا
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته، ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې؟
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. صحیح ده چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټبلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاسات خټک را روان و، محمود خراچک ځای به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاصې کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغې په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به د دې به څه فائده وي. یو بل دا ده که هغه اساسي موضوعات دي هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دوی سره سره یوه موضوع ده چې هغه د ټي ټي پي موضوع ده، او د ټي ټي پي موضوع افغانستان حکومت وي، دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی. او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډېر څه هغه څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په دا وروستیو وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه زیات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه هم پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وایو چې دا هغوی رالیږلي دي. یعنی دا هغه څه دي چې کیدای شي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډېر ورته په لاس کړي.
او برهانی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نشته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پي پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پي موضوع ته راشو، ټي ټي پي له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پي به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګورې ټي ټي پی په اکله باندې بزه دومره تفسیر نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان سره سرګردانه ده. که چیرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوی سیف الرحمن موضوع وي، که چیرته په مسلکي لحاظ باندې دی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضلرحمن خو په کار ده د لیدنو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خود بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولا فضلرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکیچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
کور ودان ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره یې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د لیدو کتو د اهمیت او غیص په اړه حال راکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیری کوچان مایوسی څرګندوي او وايي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی شوی او لا هم خپل اساسي حقونه به برخې دي. دوی وايي د کوچانو د سرځایونو غصب، خوونه او روزنه، د روغتیاي کلینیکونو نشټوالی، د حج سهمیه نه ورکړه او ورته نور ټولنیز ستونزې د دوی اساسي ننګونې دي. تفصیل له خپل خبريالو اورو.
په ځینو خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاخوا یو لس کلنه کوچیش پننجلې پکې د خپل ارمان خبره کوي.
زما د ارمان چې زه ډاکټر سره خپل کوچان په خدمت وته وکم، دا ما ارمان دی.
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوي وای، نو به خپل کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکې د انجلې له ناهیلي ژغ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیرای ګرځند کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د سرځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیې نه ورکړه، د شلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي.
تېر نظام کې هم دا خواهش ډېر کړی و، دا کوشش هم ډېر کاوه چې موږ ته باید شراکت راکړل شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وشي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخښ کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي. موږ باید د سیار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوي دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبندې یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینې دی اوس په سلو کې اچا پیسه د خلکو کرل دی او دا شل پیسه د پاته دی په یغه کې مرور دی مالونو فرجین نه دی پاته او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې ورور د کوچان ټول به تعلیم پاته سو مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبانو حکومت څخه د دې د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبانو حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته بیرته راستنیږو. اوسم ورزو د منځنی ختیځ یو مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په دوام د غزې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي په هدف بهرین ته رسیدلی دی. نوموړي پرون د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلي او ویلي دي چې واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټک شوي. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقداماتو ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلنکن ته وویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیلو او رام الله وروسته بلنکن پرون ماښام بحرین ته ورسید. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې له اسرائیلو ځینې غوښتنې مطرح
کړې.
اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. پاینی حال کې سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیل پوځ د چهارشنبې پر ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر 8 کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیلو برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 1200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځنی اوربند ته رسیدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیلو هم یو شمېر فلسطینی بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغو هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوي دي. د غراز به د خوست د مرکز اړوند د خرسینه یو د غرنۍ سیمې د اوسیدونکو لستونزو خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي. اجمل انتبغ وکشو.
د سیټل ټایمز رسپانې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د بمی چاودنې په اړه رپورت خپور کړی دی او پکې وایي چې د دې چاودنې چې د طالب چارواکو په وینا درې ولسی وګړي وژلي او څو نورې ټپیان کړي مسؤلیت د داعش ډلې منلې. په رپورت کې د داعش د اعلامیې په حواله ویل شوي چې په دې چاودنه کې هغه ملي بوس په نښه کړی و چې د اعلامیې په وینا په کابل کې د مرکزي محبس کارکوونکو پورې اړوند و. د طالبانو حکومت بیا د دې چاودنې قربانیان ولسی وګړي بللي. ورسپاڼه وایي په 2021 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د اسلامي دولت یا داعش سره تړلي وسلوالې لوی مخالفان دي. داعش په تیرو دوو کلونو کې سربیره پر دې چې په افغانستان کې پر شیعهګانو باندې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خپله د طالبانو پر اهدافو یې هم ځینې بریدونه کړي. د وروستۍ چاودنې درې ورځې مخکې هم د داعش خراسان څانګې د کابل په دشتي برچي سیمه کې د یوې بلې چاودنې مسؤلیت منلی و چې د یوناما په وینا شاوخوا 25,000 ټبرې افغانان پکې مړه او ټپیان شوي وو. له هنګ کانګ خبرېدونکي ساوت چاینا مارننګ پوسټ رسپانې بیا د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي یو ژیا یونګ څرګندونې خبرې کړې او د هغه له خولې ویلي په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د بیجنګ فعالانه دریز مرسته کړې چې د چین په شمال لویدیځه سیمه کې چې افغانستان سره پوله لري امنیت وساتل شي. ورسپانه وایي د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي دا څرګندونې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د چین د زیاتېدونکي ښکېلتیا څرګندونه کوي. چین که څه هم په رسمي توګه افغانستان کې د طالبانو حکومت نه دی پیژندلی، خو یواځینی هیواد دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې رسمي سفیر استولی او همدارنګه یې په چین کې هم د طالبانو سفیر منلی. یو دا څرګندونې په بیجنګ کې د رین مین پانتون په یوې غونډه کې کړې او زیاته کړې ده چین د موضوع عمومي تمایل په کره توګه درک کړی. ورسپانه د نوموړي لخلي وای چین توانیدل چې بیلابیل خطرونه شن کړی او د خپل شمال لویدیځ څنډې ستراتیژیک امنیت وساتي. ساوت چاینا مارننګ پوسټ زیاتوي د بیجنګ لپاره د اوږدې مودې اندېښنه دا ده چې ګاونډي افغانستان هغه وسلوالو او سختریزو ته پټن ځایونه ورنکړي چې چین ته په ځانګړې توګه په شینجنګ کې ګواښ پېښولی شي. هغه سیمه چې له افغانستان سره شاوخوا 290 کیلومتره پوله لري، په دې سیمه کې غور ټبري مسلمانان له اوږدې مودې راهیسې د چین د واک په وړاندې مخالفت کوي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو وخت په وخت غلطه د میشتي مسلمان اقلیت په وړاندې د چین د دولت پر چلن نیوکه کړي او چینایي واکمنۍ د ایغورانو په ځپلو او د هغوی د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي تورن کړي. ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانی په اکتوبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې یادونه کړې. وای په دې لیدنه کې طالب مشرتابه چین ته ډاډ ورکړ چې دوی له افغانستان څخه چین ته هر ډول ګواښ چې دی ګڼي او اجازه به ورنکړي.
د خوست د مرکز اړوند د خر چینو د غرایز سیمه اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د ژوند لمرنه یو اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. تفصیل په دې راپور کې له نجیب الله الوخیل ناور.
د خوست مرکز اړوند د خرسینو د غریزي سیمې اوسیدونکو د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. وایي خلک اوس هم د څښاک پاکو اوبو، پوهنی، روغتیا او نورو برخو کې لاسانتیاو به برخي دي. د خرسینو یو اوسیدونکو عبدالرسول مشال راډیو ته وویل
په دغه وطن کې یو بنښت یو کده کتاب خرابوي، د لار سړکونه خراب دي، کلینیک خراب دی، سکول خراب دی، ورکیا هغه غر کې ولاته مشمون ولا سبق یې د پښې دریم په شر سي.
د خوست د خرسینو په ګډون ډیورن کرخ سره لګیدل یو شمیر غریز سیمشنی او هواری تیګلری چللسګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلا او آبادی په تعهدونو او آبادی کې کار اخلي. خود جبل پل کاود اوس پنی د پتره په واسطه د تیګو استل نه یوازې ګراندی بلکې مزد د زحمت او خواري هغه لګ برخه هم نه جوړوي. د خرسینو یو بل اوسیدونکو غفور شاه وایي
د تیګو تقریبا 2015 کال نه دیره باز نه تیګو لګیای چې اوس 2023 نه ورګدم چې لګیای د تیګو دی وباسي واسطه کاروبار دی. خدا سخت نه اوس د سپتی دی د جبلون دی بدای اوس جک ورکی د غټ غړتی کې د نام متوي
خرسینو کې پخوا یو روغتیایي کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول، خو په تېرو جګړو کې ویجاړه او فعالیتونه یې درېدلي چې له همدې کبله یې د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ډېرې دي. د خرسینو یو بل اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
داخل خرسین چې دي دا وشه چې درې څلور سوه کرایه وي نو دغه نن سبا حالاته کې د ماشومون یا زنانه دغه پوره یا د خرسینه کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی یو تدریمي یا بزور ته لوړ شي یو شفخانه ته یا د لاکان کلینیک ته لوړ شي مکتب کمر سره ته یا ګربز کلینیک تدریمي.
د خو ځای مسؤلین وایي چې په تیر کې له جګړو ځانمن سیمې یا هغه ځایونه چې په خوا په کې رغنیزې چارینه دي ترسره شوي دوی لپاره په لومړي توګونه کې دي. د خوست په ولایت کې د خرسینو په شان ډېرې نورې سیمې داسې شته چې د خلکو ژوند له ستونزو او کړاو ډک دی او په ټولو برخو کې لاسنیوي ته اړتیا لري.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری مجلې د راپورونو پای ته ورسیدو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس د خبرونې په پای کې پام وکړئ ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
مانی مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج ورخه. موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کېږي چې سفتي نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولی شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتي نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید زر ډالر ورکړي او ټول همدغه فروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې اندرسم. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده، د غرو په سرو کې خوب شو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه هم دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي. ولس ډېر شپر حالات کې ده. قرباني صاحب، السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.